طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله ده روغ او جوړ به. د احساس لپاره د دیارلسمې دورې د هیستولوژي نوی درس وړاندې کیږي. په دیارلسمه دوره کې د لومړنیو درسونو له ډلې د هاضمي سیستم هیستولوژي راپیل شوې ده. د هیستولوژي په پرونی درس کې موږ د میده اړوند هیستولوژي هغه ویلې ده. د دې لپاره چې یو وار په پرونی درس تکرار ولرم، د کتاب دریمه او څلورمه صفحه پیدا کړئ، لاغې وروسته به نوي درس ته راځو. په دریمه صفحه کې میده یا سټومک وموویل چې میده د خوړو د ذخیرې او هضم لپاره اصلي ځای دی. خواړه ذخیره کوي او هضموي. بیا مو د میدې اړوند د هیستولوژیک جوړښتونو په هکله خبرې وکړې. هیستولوژیک جوړښتونه داسې جوړښتونه چې په سترګو باندې نه لیدل کیږي. یو ډول جوړښتونه ګاسټریک پیډس دي، د هغې په تړاو مو خبرې وکړې. بل پارایټل سیلز، بل چیپ سیلز، بل میوکس سیلز. ګورئ، میوکس حجران د دې مهمو جوړښتونو په هکله مونږ خبرې کړې دي. ګاسټریک پیډس عموویل چې دا د میدې په مخاطي غشا کې ژورې برخې دي، ژور سوري دي. دغسې سوري نه دي چې د میدې په دیوال کې دننه سوري شوي دي، یوازې د ژورې کندې غوندې دي چې ورته ګاسټریک پیډس ویل کیږي. په دې غارونو کې یا په دې ژورو برخو کې ګاسټریک ګلینډس شتون لري. بل مو پارایټل حجرې ښودلې دي. دا حجرې هایدرو کلوریک اسید یا ایسیل چې د میدې تیزاب ورته وایي، همدغه تیزاب جوړوي، همدغه تیزاب دا تولیدوي. د دې تر څنګ انټرنسک فیکټور دا هم تولیدوي چې دا د ویټامین بی دولس په جذب کې ډیر مهم رول لري. بله ډله چیپ سیلس موویل عمل چې دا حجرې پیپسینو جن جوړوي، دا بیا په پیپسین بدلیږي او پروټین هضموي. په میدا کې پروټین هضموي. بله ډله حجرې میوکس سیلس دي، مخاط یا میوکس جوړوي او دا میده پوښوي تر څو د سیل څخه میده خوندي ساتل شوي. همدا مخاط د پروستاګلنډین خاصیت لري. یو به چې ترکیبي پروستاګلنډین دی، پروستاګلنډین داسې یو خاصیت لري چې د میده داخلي مخ پوښوي او بیا د تیزابو اغیز پرې نشي رامنځته کیدلی، یعنی تیزاب پرې اغیز نه کوي. ښه، د میوکس له حجراتو وروسته مو د میدې د عضلاتو په هکله خبرې وکولې. وموویل چې درې ډول عضلات لري: ابلیک عضلات یا ابلیک لیئر، سرکولر عضلات، لانګیچوډینل عضلات. د درې واړه عضلات یا عضلاتي طبقه میدې ته موجي حرکات ورکوي. راځي د کتاب پنځمه صفحه ته. په پنځمه صفحه کې کوچنۍ کولمې اسمال انټسټاین، همدغه موضوع مخکې وړو. پرون درس کې موویل چې کوچنۍ کولمې دا هم د هضم او هم د جذب لپاره تر ټولو مهم ځای دی. ګورئ، په میده کې بیا جذب نه ترسره کیږي، دلته هضم ترسره کیږي او جذب. په میده کې هضم ترسره کیدو او ذخیره ترسره کیده، یعنی ذخیره کیدل، خوراکي مواد ذخیره کیدل، ذخیره کیدل. خو دلته هضم او جذب دواړه ترسره کیږي. د کوچنۍ کولمو اړوند څلور ډوله جوړښتونه ډیر مهم دي چې باید په هیستولوژي کې ور باندې خبرې وشي: ویلای، مایکروویلای، انټیروسایډ حجرات او گابلیټ سیلز. ویلای د ګوتو پوشان پروجیکشن دی راوتی جوړښتونه دي. مایکروویلای همدغه د یوې ګوتې په سر نور کوچني جوړښتونه دي، یا نور یعنی مایکرو کوچنی ته ویل کیږي. ویلای دی خو مایکرو ویلای دی، یعنی ډېر کوچنی ویلای دی، لکه ما پرون مثال ورکړ. او انټیروسایډ حجرات د کولمو جذبونکي حجرې دي، د خوړو کوچنۍ برخې جذبوي. او گابلیټ حجرې مخاط تولیدوي. نن په نوي درس کې اسناشر پیژنو. اسناشر د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. دا برخه څه نه څه مهمه ده، ځکه دلته ځینې حجرې شته دي، ځینې غدې شته دي چې ځانګړي مواد تولیدوي. ځکه اسناشر یا د ډوډینیم په هکله خبرې کوو. اسناشر د لسمې برخې ته ویل کیږي. اسناشر یعنی د تقریبا لس سانتي متره اوږدوالی لري، ځکه ورته دغه نوم ورکول کیږي، عربي نوم دی. د کولمو په دې برخه کې ځانګړي غدې شتون لري. اسناشر هغې برخې ته ویل کیږي. ګورې په یاد وساتئ، د معدې نه چې څنګه دغه خوراکي مواد راوځي، لومړی ډوډینیم ته راځي. نو په دې ځای کې ګورئ، د کولمو په دې برخه کې ځانګړي غدې شتون لري چې ورته برنرز ګلینډ، ګورئ برنرز، برنر غدې یا برنرز ګلینډس وایي. دا غدې القلي مواد یعنی الکلین سیکریشن افرازوي، الکلي مواد افرازوي. برنر غدې الکلي مواد افرازوي. دا مواد د معدې تیزاب خنثی کوي. دا مواد د معدې تیزاب خنثی کوي یا د معدې هغه اسید هغه له منځه وړي. ګورئ، لږ فکر اوس وکړئ دې موضوع ته. د معدې په داخل کې ایچ سی ایل تیزاب جوړیږي. دا تیزاب ډېر سخت دی، خوراکي مواد په ډېرې چټکۍ سره هضموي. دا تیزاب خو په خوړو کې ګډ شوی وي، او دا خوړه خو وروسته د معدې نه کولمو ته راځي. اوس دا تیزاب چې پکې ګډ شوي دي، دا خوړه تیزابي دي، او دا چې کوچنیو کولمو ته راشي، د کوچنیو کولمو په اوله برخه کې زخمونه پیدا کوي. ځکه تیزاب ډېر تیز دي، د کوچنیو کولمو داخلي مخ دغه د پروستاګلانډین یا مخاط په نوم موادو په واسطه نه دی پوښل شوی. هغه مواد چې د معدې دیوالې پوښلی، هغه ډول مواد نشته دي. نو باید دا تیزاب کله چې کولمو ته راځي، په همدغه اوله برخه کې خنثی شي، ګورې ورک نه شي. د معدې تیزاب کولمو ته راځي، ولې راځي؟ ځکه د خوراکي موادو سره ګډیږي، هغه به کولمو ته راځي. که څه هم په همغه ډول تیز یا قوي نه وي لکه څه ډول چې په معدا کې وي، خو بیا هم تیز دي، ځکه د معدې تیزاب دومره تیز دي که په پلاستیک یا نورو شیانو باندې واچول شي، هغه سوری کوي. خو کله چې معدې نه کولمې ته راځي، دلته برنر حجرې شته دي، برنر ګلینډس. دا غدې الکلي مواد افرازوي. الکلي د تیزابو سره یوځای کیږي، مالګې جوړیږي، اوبه جوړیږي. نو هدف دا ده چې تیزاب خنثی کیږي. الکلي د تیزابو ضد مواد دي. دومره زده کړې، ګورې همیش دا په یاد وساتئ، الکلي د تیزابو ضد مواد دي. زه یو مثال ورکوم. کله چې یو کس معده جوش کوي، په اصطلاح یا سوزي، نو موږ پوهیږو چې د معدې په داخل کې تیزاب زیات شوی دی. موږ هغې کس ته آنټي اسید هم ورکولی شو، تر څو د معدې په داخل کې دغه سوزیدونکی احساس راکم شي. د دې لپاره چې کله موږ آنټي اسید ورکړو، په هماغه شیبه کې د معدې دردونه آرام شي. آنټي اسید شربتونه د معدې دردونه آراموي. ولې؟ کورې میکانیزم داسې ده چې آنټي اسید په خپله الکلي مواد دي، الکلي ده، او په معده کې تیزاب دي. د تیزابو سره یوځای کیږي، الکلي او تیزاب د مالګې جوړوي. نو هغه کوم تیزابیت چې دی هغه خنثی کیږي. په همدې ډول د شربت ته ورته مواد د کوچنیو کولمو په اوله برخه یا ډوډینیم کې جوړیږي، برنرز غدې جوړوي. او دا مواد چې کله د تیزابو سره یوځای کیږي، تیزاب خنثی کوي، او بیا د کولمو په دیوال باندې کوم تاثیر نه لري، د کولمو په دیوال باندې کوم منفي تاثیر نه لري. نو هیله ده د برنرز غدو پاړه پوښوي وای چې چیرته موقعیت لري او څه دند لري. ښه، مخکې زو شپږمه صفحه کې الیوم باندې خبرې کوو چې الیوم کوم جوړښتونه لري یا کوم مهم ساختمانونه لري. الیوم برخه کې د پایرس پیچز د لمفاوي نسجونو لویې کتلې شته. الیوم برخه کې ګوره، موږ یو ډیډنیوم لرو بل الیوم لرو بل جیجنیوم لرو. الیوم د کوچنیو کولمو یوه بله برخه ده، ګوره په یاد یې وساتئ. کوچنۍ کولمې اوله برخه یې ډوډینیم، دویمه یې الیوم، او بله دوهمه یې جیجنیوم راځي، البته دریمه یې الیوم راځي. الیوم برخه کې پایرس پیچز په نوم د لمفاوي، البته لمفاوي نسجونو لویې کتلې شته. دنده یې د میکروبونو پر وړاندې دفاع ده. اوس ګورې موږ برنر ګلینډس او پایرس پیچز، دا د پایر او برنر معنا ما زده کوي، ځکه دا عالمان دي، همدغو عالمانو یا ساینس پوهانو یا وبویم چې طبي پوهانو همدغه غدوات یې کشف کړي دي او تر څنګ یې همدغه جوړښتونه یې کشف کړي دي. که څه هم مخکې له مخکې په انسان کې دوی پیژندلی دي او په کتابونو کې ځای پر ځای شوي دي، ځکه دغه نمونه ورته ورکړل شوي دي. نو برنرز او تر څنګ یې پایرس پیچز، پایرس پیچز دا د لمفاوي نسجونو کتلې دي، غوټې دي، د کولمو په دیوال کې شته دي، او دا څه دنده لري؟ د میکروبونو پر وړاندې دفاع. د لمفاوي سیستم یوه دنده د میکروبونو پر وړاندې دفاع ده. ګورئ نو لمفاوي سیستم دلته ډیر زیات شته دی او دا د میکروبونو پر وړاندې دفاع کوي. نو پایرس پیچز او برنرز غوټې د زده کړئ، دواړه په کوچنیو کولمو کې دي. او که بیا د کیک زده کوئ، د الیوم په برخه کې پایرس پیچز دي او برنرز غوټې بیا نو په اوله برخه یا ډوډینیم برخه کې دي. راځي غټې کولمې پیژنو. کوچنۍ کولمې همدلته پای ته رسوو. غټې کولمې ته لارج انټسټاین وایي، لارج انټسټاین. لیکل شوی دی دلته د خوړو هضم تقریبا بشپړ شوی وي، یعنی نور د خوړو هضم ته ضرورت نه وي چې په غټو کولمو کې د خوړو هضم تر سره شي. د دې مفهوم دا دی، ګورئ دلته تقریبا د خوړو هضم نوره پای ته رسیدلی وي. ښه، اصلي دنده یې څه ده؟ د اوبو جذب، اوبه جذبوي. غټې کولمې په ډېر مقدار سره اوبه جذبوي او د غایته موادو جوړول، ځکه کله چې اوبه ترې جذبیږي د کولمو په داخل کې مواد کلکیږي، نو غایته مواد لاسته راځي. سټول یا دوانه، دلته ویلای نشته. په کوچنیو کولمو کې ویلای شته دي، دلته نشته. ولې؟ تاسو یې ځواب ووایئ. ګورئ مهمه خبره دا ده چې تاسو باید په دې پوه شئ چې په غټو کولمو کې جذب صورت نه نیسي. د کومو موادو؟ د خوراکي موادو. دلته یوازې اوبه جذبیږي، نو اوبه په اسانۍ سره جذبیږي، خو ویلای ځکه نشته چې د خوراکي موادو جذب نشته. د خوراکي موادو د جذب لپاره ویلای ښه جوړښتونه دي یا مناسب جوړښتونه دي. نو په غټو کولمو کې د خوراکي موادو جذب نشته، ځکه ویلای هم نشته. لیکل شوی دی خو گابلیټ سیلز ډیر زیاتې وي. گابلیټ حجره، گابلیټ، ګورئ گابلیټ، گابلیټ حجرې د میوکس جوړوي، روسیې لیکه کې لیکل شوی. له همدې امله ډیر مخاط تولیدیږي، ډیر مخاط په غټو کولمو کې تولیدیږي، ځکه دلته اوبه هم جذب شوي وي. اوبه هغه هم جذب شوي وي او په دې غټو کولمو کې دغه د گابلیټ په نوم حجرې دي، دا مخاط جوړوي. مخاط سریښناکه خوایه غوندې مواد، سریښناکه غوندې وي خو خوای وي، او دا سټول پساج ته د غایته موادو پس کولو ته ډېره ښه اجازه ورکوي. نو هیله ده د غټو کولمو په اړه پوه شوي وای، د گابلیټ حجرو په اړه پوه شوي وای. ښه، په انځورونو کې تاسې هغه گابلیټ حجرې او د غټو کولمو داخلي مخ ګورئ. ورپسې پنکراس باندې خبرې کوو. پنکراس د هضم او هورمونونو دواړو لپاره مهم غړی دی. څومره مهمه خبره ګورئ، پنکراس د هضم لپاره او د هورمونونو دواړو لپاره مهم غړی دی. هضم سمانه یعنی په هضمي سیستم کې برخه اخلي. ځینې انزایمونه لري. هورمونونه یعنی اندوکراینی سیستم غړی هم دی، هورمونونه هم جوړوي. لیکل شوی دی د پانکراس مهم حجرات. د پانکراس مهم حجرات یو اساینر سیل دی، اساینر سیل، اساینر سیلز. یو ډله حجرې هغه اساینر سیلز نومیږي. لیکل شوی دی دا حجرې هضمي انزایمونه جوړوي. هضمي یعنی په هضم کې رول لري. ګوره ورک نشئ، هم ویل چې یو ډله حجرې اساینر حجرې دي، اساینر سیلز. اساینر حجرې دا هضمي انزایمونه جوړوي. کوم کوم؟ لکه امایلیز جوړوي، لایپیز جوړوي، ټرایپسینوجن جوړوي. او لاندې لیکل شوي دا انزایمونه د خوړو په هضم کې برخه اخلي، ځکه ورته هضمي انزایمونه وایي. نو اساینر، اساینر حجرې دا انزایمونه جوړوي. او یوه ډله نورې حجرې دي چې هغه دوه ډوله هورمونونه جوړوي. نو هیله ده د پانکراس یوه ډله حجرې چې هغه اساینر حجرې دي دا انزایمونه جوړوي. او بیا د کوچنیو کولمو اولې برخې ډوډنیم برخې ته راځي، هلته خوراکي مواد هغه له منځه وړي، ټوټه کوي. البته په سي انځور کې د پانکراس دغه ژیړ شکل تاسو ګورئ، او په ډي انځور کې هم د پانکراس هغه شکل، اناټومیک جوړښت او هغه موقعیت ګورئ. هغه د پانکراس په منځ کې شین رنګه ډکټ ګورئ چې د پانکراس د ټیل یا علاقې څخه راغلی دی، او د کامن بایل ډکټ سره یو ځای شوی دی، او په ګډه سره کولمو ته تخلیه کیږي. صفحه واړوئ. په دې صفحه کې د یو څو خبرې د ورپسې بشپړوو. یوه ډله حجرې مونږ ویل چې اساینر حجرې دي، بله ډله یې ایلیټ لنګرهان یا ځینې ایلیټ وایي، ایلیټ لنګرهانس حجرې. ایلیټس یا ایلیټ ایستورې نه ویل کیږي، دا د جزیرې معنی لري، آیلینډ نه اخیستل شوی دی، آیلینډ. ایلیټس آف لنګرهانس، ایلیټس اسلیټس بینه وایي، ګورئ په یاد وساتئ. ایس په توري باندې پورته دغسې یو خط کش کړئ، ایس توری نه تلفظ کیږي، دغسې ولیکئ آیلیټس آف لنګرهانس. ایس توری به لیکئ خو ما تلفظ کیږي نه. آیلیټس آف لنګرهانس یا آیلیټ لنګرهان دا ځنګړې حجرې دي. دا حجرې پیژنو څو ډوله حجرات پکې دي، د څه شي په جوړولو کې رول لري. لیکل شوی دی دا د پانکراس هورمونی برخه ده چې لاندې حجرې پکې شتون لري. هورمونونه جوړوي. کومې حجرې پکې دي؟ لومړی بیټا سیل پکې دي، بیټا سیل، بیټا سیلس. ګورئ بیټا ویل کیږي، بیټا سیلس. لیکل شوی دا حجرې انسولین افرازوي. ډیری وخت پوښتنه کیږي چې انسولین د کومو حجرو نه افرازیږي، بیټا سیلس، الفا سیلس، اساینر سیلس. نو تاسو به بیټا حجرې هغه ټاکئ، دغه جوز به ټاکئ. دوهم الفا سیل، الفا سیل یا الفا سیلس. دا حجرې گلوکاگون افرازوي، گلوکاگون. ګورئ دا نمونه مخکې له مخکې تاسو زده کړی دي، د دې سره بلد یې. انسولین او گلوکاگون دوه مختلف اغیزې لري. انسولین په وینه کې د گلوکوز اندازه دا کموي، گلوکوز حجرو ته ورکوي. گلوکاگون په وینه کې د گلوکوز اندازه دا زیاتوي. هله دا د انسولین او گلوکاگون په هکله پوه شوی وای. گلوکاگون د الفا حجرو نه، انسولین د بیتا حجرو نه افرازیږي. د پانکراس همدغه شکلونه تا سره سره وګورئ. په دې صفحه کې اول شکل ای انځور کې یو شکل دی، لیکل شوی دی هیستولوجیکل سټراکچر، هیستولوژیکي جوړښتونه. هغه حجرات، مختلف حجرات هسته په انځور کې ښودل شوي دي، بیا نو په رنګه نومونو سره. فرضاً سره حجرات څه ډول حجرات دي، هغه نوم لیکل شوی دی، او شنه حجرات د نور حجرات. ژیړ حجرات ګورئ، په دې شکل کې ژړ حجره د دې پنکراس د وی برخه نه د غنزور غټ شوی دی په سکرین باندې یا په مایکروسکوپ باندې هی طرف ته دغه صحت او استعمالومي کې ژړ حجرات الفا حجرې دي او دغه شنه حجرات غوندې د بیټا حجرې دي او د نور حجرات اساینر حجرې دي انزور څنګه څه وزنه دی هله د ساسو کتابونو کې وزي وي او دغه شکل هم در سره وګورئ ګورئ مسلینو د پانکراس آړوان په هیستالوژي باندې هم پوه شو له دې وروسته د ځیګر یعنی د ینې په هیستالوژي باندې خبرې کوو او دا وروستی درس د به په راتلونکي خپرونه کې لرو یعنی یو درس یوازې لرو یوه ډیره مهمه یادونه چې په دې پروګرام کې هغه ستاسو لپاره لرم هیله ده توجه ورته وکړئ له دې وروسته به تاسو لږ فعال پاتې کیږئ لږ به فعال پاتې کیږئ د دې په خاطر چې د طبي زده کړې ډېرې لوړې دورې ته تاسو رسېدلې ډېر درسونه مو ویلي دي تقریبا درې کاله مو درسونه ویلي دي درې کاله تاسو خواري کړې دي زحمتونه مو ایستلې دي او ډېر اوږد مزل مو کړی دی د طب مضامین او د هغوی زده کړه د اوس تاسو لپاره ډېره اسانه شوې ده هر ډول مضمون چې تاسو ته مخکې راوړل کیږي تاسو پرې پوهیږئ او اوس تاسو وړتیا لرئ چې ځینې څه په خپله تاسو سرچ کړئ زده یې کړئ مطالعه یې کړئ نو ځکه تاسو ټولو باندې هغه زده کوونکي چې په دیارلسمه دوره کې زده کړې کوي په تاسو باندې غږ کوم که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ د ځینو درسونو انځورونه یوازې انځورونه یې ګورئ اطلس په ډول فرضاً یو موضوع موږ وایو د هغې موضوع اړوند نوره مطالعه تاسې کوئ د هغې موضوع اړوند نوره مطالعه کوئ ګورئ له دې وروسته دا موضوع دا جبري موضوع ده دا ستاسو په ګټه موضوع ده کله چې د طب محصلین لوړو صنفونو ته ورسیږي تقریبا 80% درسونه په محصلینو باندې وایي موضوعات ورکوي فرضاً کتاب ګوري چې کتاب کې نن پنکراس دی سبا د ینې موضوع ده نو یو محصل ته د پنکراس موضوع ورکړي بل محصل ته د ینې اړوند یا ځیګر اړوند هیستالوژي ورکړي بل محصل ته د ګال بلیډر دغه ډول د موضوعات ویشي استاد په چوکي باندې ناست وي کوم ځای کې چې ستونزه وي استاد یې حلوي نو هدف دا ده چې تاسو هم باید له دې وروسته فعال شئ له دې وروسته باید روان شئ له دې وروسته تاسو باید خپل فعالیت مخکې روان کړئ په کومه برخه کې په اضافي برخه کې هدف دا ده چې د کوم درسونه چې وایو دا خو هم باید تاسو زده کړئ اضافي باید اوس مطالعه وکړئ ستاسو لپاره ډېر بهترین پلانونه لرم په دې وروستیو برخو کې به دومره مهم سره مخکې کړو دومره مهم موضوعاتو ته به ځای ورکړو دومره مهمې نوې طریقې به انشاءالله رمخ کې کړو چې تاسو به انشاءالله د طب په برخه کې دغسې رسیږئ چې خلک به حیران پاتې کیږي دومره علمي او میکانیزمي موضوعات به زده کوئ چې خلک به انشاءالله حیران پاتې کیږي خو په دې څه کې زما هره خبره منل دي ځینې محصلین سستی کوي تنبلي کوي ګورئ ما درته وویل چې که تاسو امکانات لرئ هڅه کوئ چې کوم موضوعات چې زه درته وایم د همغه موضوع یوازې هغه انځورونه وګورئ فرضاً زه وایم چې د ټیبي ناروغ د ټیبي ناروغ سږي دا ډول شکل غوره کوي تاسو یوازې ولیکئ هلته چې لنګس آف ټیبي یا لنګس آف ټیبي پیشنټ هدف دا دی چې تاسو باید لږ څه ناڅه اضافي فعال شئ او په دې کې زما هغه ډیره مهمه نقطه دا ده چې کله چې تاسو د سږو انځور ګورئ لږ ورپسې خپله نور هم ځای یو خو په سرچ باندې تاسو بلدیږئ او لږ څه نه څه فعال پاتې کیږئ نور اضافي معلومات به هم زده کوئ فعالیږئ به او بیا په یو وخت کې په دې وروستیو برخو کې به تاسو بیا ډېرې لوړې غوښتنې لرئ چې استاد دا درسونه خو دغه خو مزده دي ډېر لوړ مخکې ولاړ شه نو زه ځکه وایم چې تاسو باید ډېر فعال پاتې شئ د کوم څه چې پاتې دي دا سیستم باید داسې بشپړ کړئ چې کومه ضعیفه نقطه ونه لري، ځکه د درسونو حجم ګورې ورو ورو درته زیاتیږي، درسونه درته ډیریږي. نو هیله ده ځانونه ورسوئ، ګورئ. راځئ حاضری اخلم. نن ورځ څلورمه درسي خپرونه وه. د څلورمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری هغه درښایم. تاسې د حاضرۍ توری خپلو کارتونو ته ورسوئ. هیله ده د څلورمې ورځې لپاره ټول محصلین حاضر وای. نن ورځ څلورمه درسي خپرونه وه. د حاضرۍ توری د ډی توری دی. څلور شمیره پیدا کړئ او څلورمه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکڑی زدکڑی واو میڈیکل لرننگ دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.